لاس په جیش وی دا ساجی رډو ته د سات پخ پرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم شی چاري وړاندې مو د افغان سولې د بهیر لګړندې توپ خبره ولسمشر غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوی پرمختګونه اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوي یو. د جرمونو نړیوالې محکمې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دوی بندیزونه لګولي او متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق به د خپلو پوځیانو ایستلو ته ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی یو. هغه د حکومت لخوا له تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشه او مالکیت خبري پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی شوډلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روانې دي او راتلونکي اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنگي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریډونه کړي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل دا بریډونه شاته تنبول شوی.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی.
په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وژل شوی او 3 تن نور ټپیان شوی دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریډ وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته سندې ویلې. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه چېړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ډانلډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې د محکمې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام د منلو نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بورل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیوالې محکمه په 2002 کال کې جوړ شو او امریکا له هغو هیوادو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وشوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې کړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران مشر قاسم سلیمانی ووشه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره محال بیش نه دی اعلان شوی، خو دومره ویل شوی دی چې دا پوځیان به پراتلونکو میاشتو کې له عراق ووزي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون کې په سنگاپور کې سره لیدلی وو، خو په دې کتنه کې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی وو. بیا د دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري کې سره ولیدل. د بی پولی خبریالانو سازمان وای د جرمنی قضایی چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایرانی قاضی غلام رضا منصوری د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوری د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولي خبریالانو ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بی پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوری په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 40 ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی دی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشلي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوری خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. دا خبرونه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلی دی کله چې لښمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې وویل دا محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتې دوه دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غني همدارنګ د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو اربیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لس له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنجشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو او راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوې ورکم ته په اشاره ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوس هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول سیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. دا ډیره مهمه ده چې ځوان خیزه شمنه پوره شي. دوی د زر تنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروستی بندي کسان خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه ورستی سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمه ایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. خاغلی غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږي ته نږدې شوی یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي د دوو اونیو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي دا اداره به په دغه هیواد کې د سولې د خبرو پر مهال او د سولې تر هر ډول موافقې وروسته د افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. ملالی بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لیدایسه الیټیا میلر سره مرکه کړې او په سر کې پښتلې چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او د سولې د مذاکراتو لپاره په یو تاریخي پړاو کې ده. په دې هر څه کې به د ښځو نقش څرنګوي. میرمن میلر په جواب کې وویل:
So I came to Afghanistan 2 years ago. And I've been privileged in my job to travel.
زه د وکاله مخ کې افغانستان ته راغلم. له شمر غمی وکړای سوې په خپل وظیفه کې د لری پروتوسیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته ولاړم. هلته مې لنجونو او شذو سره ولیدل. د دوی د ژوند ستونزو، هیلو او بریاو په اړه پوښتوم. زه په هرات کې د یوې بې ځای سوې کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له شذو او انجونو سره مې نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی را سره خپل هیلې هم شریک کړې. په بدخشان کې مې له داسې شذو سره لیدلې چې لوستی نه وي پر خپل مزکه کار کاوه. دوی ما ټول دوی خوشتل لونی شونځي ته ولاړی سي. په کاپیسا کې شزینا سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل اوای تر لاسه کوي. په کندهار کې مې لزړور او شزو سره ولیدل چې هر ورځ نامني پر ځانمنی او نورو انجونو ته شوونه کوي. په کومه مده کې پوسوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د شزو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وسی. په روغ او لوست او فعال شزو چې خپل حقونه عملی کړی سي د افغانستان راتلونکي روښانه دي.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې شایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک شي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
ومنز هیومن رائټس که ته هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاس تراوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپل ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. خدای یوازې د افغان ښځو خپل هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاس تراوړنې درلودې او به لري. روشانه خبره ده چې په افغانستان کې د ترپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونو او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري. د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقه وروسته به هم دوام لري.
تاسو له فعالو ښځو سره په تماس کې یاست. دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د واک د احتمالي شراکت په اړه له تاسو سره کومې اندېښنې شریکوي؟
شزی د کار کولو، د خپل ټولنې د خدمت، له تاوتریخوالي د شزو د خوندیتوب، د شزو لپاره د برابر اقتصادي او ټولنیز عدالت او سیاسي فرصتونو په اړه اندېښنه لري. دوی د خپل ټولنې همکارانو، گاونډیانو، کوچنیانو او خپل ځان په اړه اندېښمن دي. د سولې د بهیر په تړاو افغان شزی اندېښنه لري چې له طالبانو سره په یو سیاسي معامله کې شاید دوی د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې نه شي. دا اندېښنې به بنسټ نه دي. نه یوازې ځکه چې په افغانستان کې څه تیر شوي، بلکې په ټوله نړۍ کې د سولې په پروسو کې د ښځو برخې او د هغوی انساني حقونو ته کم پام کیږي. د حقونو له لاسه ورکول په ټولنه کې مخ پر کمیدو فرصتونه، د فیمینیزم پر ضد فعالیت، د ښځو چپ کول هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي. د 1990 او 2010 کلونو پر مهال په ټوله نړۍ کې د سولې په بهیرونو کې یوازې 2% منځګړیتوب کوونکي ښځې وې، 8% مذاکره کوونکي او 15% ښځې شاهدانې یا موافقه لاسلیک کوونکي وې. دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، خو موږ شواهد لرو چې کله ښځې د سولې له پروسې وایستل سي موافقې ډېر دوام نه کوي. موږ پوهیږو چې کله ښځې د مذاکرې پر میز ځای ونه لري حقونه یې خوړل کیږي. د نړۍ پر کچه د سولې مذاکرات د جندر او ښځو د حقونو په اړه هیڅ یا ډېر لږ څه وایي، خو افغانستان باید په دې برخه کې له فرصته ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس آغلې میلر وسم ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته ور تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبري وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زمان نشتا.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخي څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوي لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی یې لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانېږي، خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم تا جوړ کړی
مخامخ. یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر د ټټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې لسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي په ټي وي چالې په هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر ډېر هغه پخوانۍ سندرې وو، هغه شی اوس کم دي، نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه وو، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولی به ملخص خو زه به ژوندی شو، کراری به وینی به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او بسل کوي. لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالی زوایی چې ار هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي.
د پختونولی خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پختون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پختون اپډیټ شوی دی، پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي، دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی به چدواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رشتہ او دغه چې و د خپلوي سره تړلل و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بعد به بهیر پاره چې څه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر اغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي، نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسلې هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوه وي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي، هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅ څوک ورته نه ځي،
اونو دا خو مفت کار دی، خلک بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم، او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د په ژوند باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ خو، یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ، هره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاعره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد، یا د نه تاوتریخوالي، یا د ولسي مبارزې، د سرلاري فخر افغان باچا خان د هغوی د ژوند او هڅو په اړه باندې یوه غونډه درلوده چې خلکو ته ور وپېژنو، ځوانانو ته ور وپېژنو چې باچا خان څوک و، څه یې کول، سیاسي مبارزې یې کوم رنګ راوړ یا یې رانوړ، په خپله د ولسي سمون دپاره یې چې کوم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر محمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغیږه چې هندي سب ځانګړتیاوې څه شي دي وس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک پدې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان موږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډ کې سبا باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي نو هغه برخه انتخابو او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغه باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري دغه
ځان له ګوري کار کتنه معیاري کوي
نه معیاري کولو د لپاره کار کوي چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونې ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دین نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کو معیاري کو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوریدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسو خپل ځان وروپېژنې. پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځای کې وو زده کړې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې، منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روخان په لیسه کې په دیارلس او پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په دیارلس او دوه شپیتم کال فارغ شوم. بیا مې د مستري هم دلته وکړله. مستري کې په دیارلس او پنځه شپیتم کال کې مستري نه زه فارغ شولم، ولې زه بهر ته لاړم د یو څو وخته دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې ولیکو، هغه مې دفاع یعنې په حقیقت کې زه په دیارلس سوه نهه شپېتم کال له مستري نه فارغ شوی یم.
ښه، پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړ لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو او دی سره له دې چې داسې لږ زره مایوب غوندې هم وو، ولې بااستعداده وو، په ساینس کې ډېر پوهېده. دی به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته، هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم. او بالاخره تپتلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو دلته پوهنتون کې ناسته.
یعنی ادبیاتو ستاسو را تک شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وي فیصدي وي او دوه نمره فارغ وم، نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ. اول ته زه جذب شوم، هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو، نو هلته جذب شولم. بیا هلته زه یو لس دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت وو رښتیا هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم.
زما خو خپل نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونی فورن مې ریزه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانس پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تزوایم چې زګونه ماسرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مگر لیکوالی چیرنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېر یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسئله په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو ډېر تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی څېړونکي دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي جاره ولې پنځګر باندې وستا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگګدایان په نوم باندې رنگګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاءالله پاینده کې
بیا چاپ
یو څه منورم په لیکلي دی بیا چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی مې دو
او دا کی ته
انشاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپوم
او څنګه د چېډنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د چېډنې کړي ځکه ستاسو تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلی او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پوانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بیقافی غزل به چا نه وی لیکلی ما بیقافی غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چا پلان دی
او ډیزرټیشن په کانسپټ کې څه پاره
ډیزرټیشن مې د
سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بستاسی هایکوګانی و
ل دا دغه په انتون هله نشي رفد فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیری هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مالګر سټل لاتسد او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډیره لیکل شوی دي
او
ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو مچ ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو ترڅنګ یو څو دری هایکوګان هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مای خیر کوي زه به دته وایم
شاده وایم
سپنگر دری هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نی نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوند دی اوسې
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریک واورو زرپانه
شپنه او خاپيري نل سهارا تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو ی ډبر پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوایې وکتل خوسوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سه شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې شپانه بیا غلی شو په حیرانه یې اخو دې خو وکتل لری په یوې لوی ډبرې یو خلې نازکه پیغله ناسته وا هغه له رنګه تک سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوګې خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنه و پختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپېری وویل ولی په پسه دسه شوی کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګا ته به لیوه وخوري خاپېری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شي خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کیږي حسنه لیوانی وخوري خاپېری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا لپسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه ده زما پسه ندهی، زما پسه کوچنی او په یوه پخه گرد دهی، غوگی هم نیم پری شوی دهی. خاپی ریخ پل زرینه لخته و خوزاوله او وی ویل ته گرد او سم سکوی، خوام ده ستا پسه شو او کور تایی لزان سر بوزه. شپنه ویل نه نه زما پسه کوچنی دهی، زما خپل پسه غوارم، ده ده بل چا دهی. خاپره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپره یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
حسینوں سے